په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیري اورو.
مشهور امید دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د یو استاد په ګډون یو شمیر کسان مړه او جوبل شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې استایلې دي. او ملګرو ملتونو په راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت څخه دریځي ډلې په عراق کې د ښځو ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په چرسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د استاد په ګډون یو شمیر کسان مړه او جوبل شوي دي. د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار په پوهنتون ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون دوه ساتونکي په هغه وخت ټپي شوي وو. د پوهنتون یو بل چارواکي مشالې روته ویل دي چې په ډزو کې د کیمستری د څانګې پروفیسر حامد وجل شوی دی. په پوهنتون کې اوس هم د ډزو آوازونه اورېدې شي. سو شپې وړاندې د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته د پیښې په اړه داسې ویلو.
خیر سره زکه هم چې زه لا نشته تر سمې شته زما سره 3 کیلومتر باندې ده کني نو سپي سره ځات انا کې ولاړې ما سويش حالت دا دي چې حالت خو سر مې پولیس را سيدلې ده تا کنه سټوډنټان سټوډنټان ټیکټي سټوډنټان او ټیچرانو ته خوشاله هغه نه رسیدلې خو لا اوس دا پته نه لګي لکه حالت دومره لږه ته لړې دي کنه چې شې ویژن کلیر نه اوسې لو ویژن نه کې کی لکه مطلب کلیر کی ما ته خو لار کې اطلاع او شو څه څه کا دلته تا نه کې زور نه کوشم کنه سټوډنټان خو تقریبا 3000 پورې سټوډنټان دي او هغه دي
اینی شهیدین وایي چې د ډزو لړۍ اوس هم روانه ده او امنیتي سرتیري سیمې ته ورسېدلې دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دوی جسدونو خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب آفریدی او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیویز ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صداسې وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپا کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی دا هغه پلستر شو او لاس مې نه او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغه و بد حال و جی بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کویک نو چې څوک مخې لاره تلی نه شو.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وجل شوي او شل ټپیان شوي دي. درې بیلابیلو وسلوالو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیلې څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې. تیر ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره در لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل
یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې سعودي په هیواد کې یو شیا مذهبي مشر په د جنوري په 2 منیټه اعدام ک. په پیښور کې د مدني ټولنو غړیو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظرتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم تېره ورځ په پیښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظرتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظورولو نه دي سلا شوي. اسلام آباد بعد پرورې په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13مه نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځې ډلې داسې کارونه کړي چې کیدی شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او ټول وژنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دې راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي غدرې امریکایي وګړي چې 13 اونۍ په بغداد کې له درکه شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوی دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبې ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي چارواکو سره په ګډه دغه دریو تنو پاړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.14 روپۍ 40 پیسې او 1.14 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 1.15 روپۍ 40 پیسې او 1.25 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 95 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا د چاسدې په سر ډیرو سم کې نن سهار وسلوالو پر باچا خان په هنتون برید وکړل او داسې رپورټونه دي چې په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. دغه برید یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل هم د چاسدی په باچا خان پونتون کې نن د عدم تشدد فلسفه د لارخود باچا خان د تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د سیاسي او تعلیمي چارو یو شنن کې وايي پښتانه باید د غوی پر خوره د لګیدلی اور پښتانه د پاکستان له ریاست وکړي.
پښتونخوا ولس پکار ده چې د ریاست سره صفه سوتره خبرو کې چې دا به تر کومه وي او دا هم پښتونخوا کې روان وي.
د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوسټ پریخي دي.
هغه واړه قدمونه هم لکه دې نه دی اغېستي او د نړۍ
چانسلر کټ کړه چې
پوسټ څه نو بس دا کافي دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري اوریدونکو هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې موریدل چې په د چارسدې په سرډیرو سیمه کې د باچا خان پوهنتون چې دغلته یو کیمپس لري پر هغې وسلوالو نن سهار برید وکړل او دغلته وایي چې لا اوس هم امنیتي ځواکونه پولیس او پوځ ورغلي دي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دغه پیښې د دغه برید د یو عیني شاهد حیات روغانی چې د یو لیکوال دی او دغلته نن ټاکل شوی و چې د باچا خان د تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه شي. د دغلته کې او دغه یونیورسيټي ته ورغلی و نو د خپلو سترګو لیدلې حال مشال رادیو سره شریک کړی دی.
سره سٹوڈنٹان
ویسا سو پر خیال کی خجی شپگو وو سو پوری او داد جینے کو اسٹل دے کدا لکانو دے حیات صاحب دا وسلوال چکم دی دا پا دی تاسو اسٹل تور ننووتی دی کنا دا یونیورسٹی نورو برخوتم برغلی دی اس تاسو دا ڈزو آوازونا او رے دا غزے کی کنا دمکی مرسر روانی دی نو دس نویت والا دمکی دی آیا دا کریکر ٹائپ دی کنا دا ہینڈ گرنیٹ ٹائپ دی خلقولی کنا جان مرگی چاو دن تاسو تسر شیدہ سے پا نظر ماندی رازی آرمی دستو سے پوزیشن دے اس کو منگ تو اطلاع دی آرمی دستے مرسی دی حیات خان صاحب تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي او کدار ته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ جوبلی په اړه خدا سي تاسو څه پستر ګولیدلی نه دي یا مساوریدلی خونه دي چې سومره یا سوک وجل شوی دي یا سوک جوبل شوی دي
اردنکو د چار سدی پہنتون بارے چکم وسلوال برج شوے دے داغی او اینی شاہدو چھ مشال ریڈیو تے حال رکھو منگا اردن کو کوشش کہو چھ پسیمہ کی خپل خبریال تلاڈ شو دے ہم دغلتا موقع تر رسیدل دے او خواغ سر زمنگا ٹیلی فون لکا اڑکا نہ ٹنگی کی رابطہ وسر نکی کی منگ بیام ہتھ کہو چھ گا واخلو او نیخ پنیغا دا غزاین وسرا دا نوی تازہ معلومات لا وسرا وڑو دا چار سدی دا بادشاہ خان پونتون پر کیمپس تر نئے حملے پاڑم او دا بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ل مشر او دا سیاسی او تعلیمی چارو ل شنون کی ڈاکٹر خادم حسین سر مرکہ اکڑا دے وائی دا غبردون مقصد دا پختنو دا علم مرکزون ورانا ولو پا عام ولس کے ویر تر حق پر ولدی خادم حسین دا غرازوائی حکومت باید دا هغو مفکورو پر ضد مبارزه وکړي چې سخت دریځي او اروپکی توب زیږوي نوموړي سره زمونږ د مرکز ته ورو
دا یو قسمه علامتي اټیک په نان وایلنس په عدم تشدد خو دغه اټیکونه سمره چې مخکې په شاشوي دي داسې بدې پیرم په شاکیږي دغه خبر د ریاست د ذمہ ده کنه چې ګیر چا پیر پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد را ننوتې شو د درېیم خبره دا ده کنه چې ریسپانس ورته څنګه وو د سهاره تو په جونه دا اټیک شروع دی حمله شروع ده او زما خلک چې ګنټې نه زیاته تیره شو چې پولیس راغی او د درې ګنټو نه زیات تیره شو چې بیا فوج را رسېده نو کویک ریسپانس یونیټ چې څومره باندې خرچ شوی دی هغه چیرته دی د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چیرته دی
نو ډاکټر صاحب د سیمې زده کوونکي او د غرض عام خلک تاسو څه وایي چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغېزمن کړې وي او هغوی ګڼې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري
داسې ده کنه چې د علم په ځای ګزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول هغه یره دومره زیات خوره شوه چې زما خلک چې د څومره پوهنتونونه په پښتونخوا کې دي په چارسده وخوا شوه چې څومره د پوهنځیونه دي څومره سکولونه دي هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو دغه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخ ته راځي هغه دا دی چې پاکستان ریاست د یو نیم کال نه دا خبره کوي د جون 2014 نه چې موږ به اخیری دهشتګرد پورې جنگ رواني د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدای شي لږ ډېر حمله کوي خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي یا دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی زما خیال دی چې پښتونخوا ولس به اکار دی چې د ریاست سره صفا صفا او صفا ستر خبرو کی چې دا تبدا به تر کومه او دا هم پښتونخوا کې رواني او دا پښتونخوا کې صرف ولې رواني دلته څه چل راځي شوې دی چې تاسو مسلسل دلته بار د زوی
اردونکو ډاکټر خادم حسین چې د چارسدې پر پوهنتون باچا خان پوهنتون د نننۍ وسلوال بریت پاړه خپلې څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکولې. اوس اردونکو د چارسدې نه خو نه خو د پیښور نه را سره خپل یو خبریال ځلاند یوسفزی د ټلیفون په لیک راغلی دی، ګورو چې هغه سره په دغه دغه پیښې په تړاو څه معلومات دي. ځلاند، تا ته ستړي مشي وایو، څه نوي معلومات دي؟ دغه عملیات ګنې اوس هم روان دي، د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
ډیره مننه هارون باچا. د مرګ جوبلې په اړه باندې چې کوم تفصیل دی، نو د خیبر پختونخوا د حکومت یو غړی شوکت یوسف زید د پیښې پر ځای باندې زمونږ همکار شبیر جان سره چې خبرې کړي، د هغه د وینا تر مخه په دې برید کې شل کسان وژل شوي دي او 50 نور چې کوم دننه دا جوبل دي. خو دا لا موږ نشو ویل چې دا لیکن حتمی شمیره ده، کېدی چې دا هم کېدی چې د شمیره کې نور اضافه شي، ځکه چې کوم د فوج د اماړي کې دره د آیس پی آر دا وی ڈی جی اسیم باجوا چې کوم کیټونه کړی دي، هغه لک سات مخ کې په خپل یو ټوئیټر پاڼه باندې ولیکل چې دوه نور وسلوال چې کوم دی غی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شول، چې ورسره د وجون کې وسلوالو شمیره سلور ته ورسیده. خو هغه دا هم وایي چې لا اوس هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه چې دا هغه لا روانه ده. د دې ترڅنګ دا وای نو زمون د مشال ریډیو یو همکار ته د ټلیفون لاري یو کس چې خپل ځان یې تحریک طالبان پاکستان در ادم خیل دلی ویان معرفي کو، خلیفہ عمر منصور په نوم باندې، هغه د دې پیخي پړه په غاړه خسته را وغه وای چې مونږ نن سحر سلور وسلوال دغه په هنتون ته کوم نه د بریډ د پاره ورلګلې دي. جی ارون باچا،
دغلته زلان غونډه ومنن کې دا باچا خان د تلین په مناسبت ځنې داسې عمر پورتونه چې لیکوالان شاعران او ادیبان دغلته ورغلیو یا پر لار روانو، نو دغه تاسو د وجل شو کسانو شمیر مونږ ته ویل، دا کم معلومات لري چې دغه وجل شو کې څوک دي؟ داس د کون کې دي دغه ملمانه چې دغه غونډه تورغلیو دی څخه څه کسان دي، دا څوک دي؟ دا معلومات تاسو لري یا ټپی شوی کسان؟
دغه چې کوم نن دغلته یو مشاعره کې دا د امن مشاعری په نوم باندې باچا خان بابا د تلین په مناسبت سره یو مشاعره کېدونکې وه، نو مونږ د هغې یو عیني شاهد چې هلته کې یو شاعر موجود و هغې سره هم مونږ خبرې کړې دي. نو د هغه په وینا باندې دغه مشاعره کې چې کوم ګډونوالو په هغې کې څوک چاته مرګ جوبل نه راوړېدلې، خو بعضې چې کوم ذرایع یا سرچینې کومې خبرې کوي د هغې دا وایي چې یاره په دې وجون کې کسانو کې یو اسسټنټ پروفیسر چې کوم دی نو هم شامل دی، او ځینې پکې د پوهنتون چې خپل کم سکیورټی ګارډز وغه پکې شامل دي. خو لا حتمی په دې اړه باندې موږ نشو ویل چې په دې کې د امنیتی ځواکونو یا د سکیورټی ګارډز ونه شمیره ده یا استادان یا زدهکوونکي په دې کې څوک دي.
او د سیمې عمومي دغلته د 400 شاوخوا سیمو امنیت، او بیا دغلته چې کوم نور کالجونه سکولونه یا پوهنتونونه دي مردان شاوخوا کې، هغه غنې کولاو دي کنه تړل شوی دي، دغه څه صورتحال څه ده؟
د سکولونو یا د پوهنتونونو د بندولو په اړه باندې خلا حکومتي چارواکو لخوا یا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا داسې کوم اعلامیه نه ده جاری شوی چې هغه ویلي چې غنې پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند کړی شول، او داسې اطلاعات مونږ هم لا تر اوسه نه ترلاسه شوی چې غنې چرته سکولونه یا پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند شوی. خو عام طور هم چې داسې کله پیښې وشي نو چې کوم د پیښور یا چې کوم نور ښارونه دي د هغې چې کوم داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې سکیورټي چې هغه سخته کړي شي، چې کوم خلک بهر ځي یا د ننه راځي د هغې د چیکینګ یا د تلاشۍ هغه کوم عمل چې هغه سختېږي، دا عمومي او دلته کې هرې پیښې سره دغسې کېږي.
او دغه د 400 او د مردان شاوخوا یا د پیښور روغتونونه هسپتالونه چې دي، هغوی کې کوم بیړنۍ حالت اعلان شوی دی یا دغه
شوی دی؟ خیبر پختونخوا حکومت ته هغه د 400 او د مردان او د پیښور هسپتالونو کې ایمرجنسي چې کوم نه هغه نافذ کړی دا، او لا تر اوسه پورې دا شي سید لام مونتنره تر لاسه شوی چې ګنې پیښور ته چې کوم جوبل کسان چې دی هغه وړل شي ودی. زمونږ یو همکار په هسپتال کې موجود دی، هغه بر دغه تفصیل مونږ ترا کوي. خو د 400 چونکه الته کې د 400 او د مردان هسپتال نو چې دی د پیښې زیات زیات نږدې دي، نو په دغه هسپتالونو کې بیړنیز حالت چې دی اعلان کړی شوی دی.
ډېره مننه دا ځلان یوسفزی اوریدونکو د مشال ریډیو خبریالو د پیښور نه مونږ ته د 400 په باچا خان پوهنتون چې کوم نن وسلوال برید شوی دی او لا عملته عملیات روان دي، په دغه اړه مونږ سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم د خیبر جنسای کې چې کوم پرون یو ځانمرګي برید شو، په دغه اړه یو رپورت د پولیټیکل چارواکي د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو دوی وایي چې د وژل شو کسانو مړي د هغوی په خپلو کلو کې پرون ماښام خاورو ته وسپارل شول. په دوی کې د خاصدارو ځواک د یوه لاین افسر نواب شاو د سیمې د یوه پیژندل شوي خبریال محبوب اپریدي تر څنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لس تنه وژل شوي او څه د پاسه شل نور ژوبلي. د ژوبلو هغو درملنه د پېښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتوشت کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کور ودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باډې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم د کارخانو پټک باندې را شوه بس ځان ته خبر نه شوم یو دم ډس شو دماکه وشوه او بس ور ولګېدو. یو مې د خپا زخمی ده یو مې سر لګېدلی اوس مې ایکسرې وکړې چرې پکې دي نومون پرایویټ وکړې نو دا غواړو چې سہولت وي علاج ښه کیږي.
د لیوی زواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغه پیخي پاړې وویل
د ټریفیک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وخت هغه سلسله کې زبر وروتم کارخانه مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښه شو. زما خپل کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی دا هغه پلیستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هو چغه و بد حال و جی خلکم پرشرایز وو داسې کویک ریسپانس هم نو مطلب ریسکو کویک نو چې څوک مخه لا راتلای نشول.
او یو بل جو بل شوی تن کاشف زیات کړه
نکر خانو لرتل مل د کارل او بس دلته د څه کوس لره ورسو د ځکه وات زوردار د مکاو نور بس بیا یغنه باز نه يم پوي شوی زمو په خه بس او دوزه معمولی زخمی ده عمر نه زخمی شوی ډیره خو بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغه پیخي پړه لشکری اسلام وسله والی ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیستې و. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اور دن کوس بیا ورزو چار سدی تھا باچا خان پونتون چکم برج شوی دن سہارا او دغل تو سملا ولکی کی چ عملیات روان دی. زمون خبریال غلام غوث دغه ساحه تا دغه زیت ورغل دی. غلام غوث تړي مشه یو کده دغه زای یو تصویر را ترا کی چ امنیتی ود سنگ د دغه پونتون شاگردان چرت دی په سال دی استادان سدی سمر خلق راغلی دی دغه سیمه کی سره واندی د محل.
جی بالکل دا وخت دا باچا خان پونتون چکم پچا سد کې دی د نشتی په سړک باندې لګي خو نو ال تک موجود دی ما او دا سیمه چې کم نو امنیتي ځواکونه په خپل ولخه کې دا ټول پونتون راځي دی دا ال تک عملیات چې کم دی نو د وښوم دغه دی روان دی وښوم دی نه د امبولانس او دنه ورته او بهر راته چې کم دی نو هغه غلی دوام لري او چې کم دی شهیدینو سره ما خبرې اترې وکړې د پونتون کې چې دنه کم دغه دی د کوون کې دی دا هیڅ نه خبرې اترې وکړې د کوون کې سره ما خبرې اترې وکړې هغه ویل چې سهار مونږ په هاستل کې دغه او دوه چې دغه بریک دغه شو شروع شو بیا دغه نه ما دا تاسو هم وکړو چې کوم کسانو دغه بریک دغه سره سره کړو نو دغه تا په خپل سترګو لیدلی دی نو هغه مشال لري چې دا ویل چې او شپږ تنه چې کوم دغه بریک کوون کې هغه ما په خپل سترګو باندې دغه سړي دی لیدلی دی پښتو دغه چې کوم دی نو دغه کوله
غلام غوس
چې کومونو هم دغه ځوانانو
غلام غوس زمونږ غږ کاوري دا درته وایم مهرباني وکړه چې دغلته داسې ویل کیږي چې په دغه پونتون کې د دې په هاستلونو کې دنه ځنې شاګردان ایثار پاتې دي محاصره دي داسې خبرونه څنګه دي تاسو معلومات لرئ؟
بالکل زه هم لږه شېبه وړاندې راځم چې تاسو سره خبرې کوم نو د دې نه مخکې چې دا رقم د کوونکو سره ما دغه خبرې اترې وکړې نو دا به تقریبا یو شل منتا یا پنځلس منتا مخکې دغه کسان چې کوم دي نو هغه راوستلی شو او د دې کې اوس د ریسکیو چې کوم دغه راغلي عملیات دي هغه لا هم دوام لري، خو چې کوم امنیتي چارواکي راغلي دي درته د پوځ چارواکي هم راغلي دي، ایف سي والا هم راغلي دي، پولیس هم راغلي په بنچ مې کې هغې دا وایي چې دن نه دم غړی چې کوم دی نو شرطیال چې کوم دی نو هغه د هغې په قابو کې دی چې کوم بریک کوونکي دي نو هغوی دا دعوه کوي چې هغه دغه شوي دي دغه ټول دوی وایي چې شپږ د هغې بریک کوونکي دي او دوی چې کوم نمک جوب دي په اړه باندې د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت چې صوبلۍ لږ صوبه وړاندې راغلی او هغه دن نه هم ورغلی دا ورسره مونږ خبرې اترې وکړلې هغه دا هغه د وړنا تر مخه په دې کې تر شلو پورې چې کوم دینو کسان دغه شوي دي ودل شوي دي او د پنځوسو نه زیات دغه دي جوبل دي چې هغه بیا د چارسدې او د مردان او د پېښور چې کوم دغه دي روغتونونه دي هلته لېږدول شوي دي او په دغه ټولو روغتونونو کې بیړني حالات چې کوم دي هغه ناتش کړی شوي دي او دلته ډېر ګڼ شمېر کې خلک هم راغونډ شوي دي د کلي او په هسپتالونو کې هم ډېر زیات دغه دی رش دی او دلته چې د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر په رحیم مروت په وینا باندې درې زره کسان چې کوم دي نو هغوی دلته زده کړې ترلاسه کوي چې په هغې کې څلور څلور نیم سوه دغه جنکۍ هم دي دغه شان څلور پنځه سوه چې کوم دي نو په دې کې د کالج دغه ده عمله ده استادان دي او نور دغه ده عمله ده نو هغه څوک چې کوم دي نو بس را روان دي څوک دي
دغه ټوله عمله غلام غوث دغه د یونیورسيټي د عمله دغه زده کوونکي د ټول غنې تاسو وایي چې بهر را استل شوی د دغه پونتون نه کنه الله هم درنه ځنه خلق پاتې
دغه عمله خو بچا سید په مجموعي تاسو ته ما ویل په دې کې دا جنې سکن چې ټونه دغه خو وایي چانسلر سید په ټول دغه وایي شمیره وایي په دا سار وخت کې دغه بریټ تر سره شوی دی وایي چانسلر په دغه مروت هم په دغه محل لا پونتون ته نو راغلی او هغه دا ویل چې ما ته ټلیفون راغی چې مراد او دلته چې حالات چې کوم دي نو هغه دغه بلبل دي نو زیاته د سټاپ د عملې دلته سار وخت کې دغه لړه هم نو دومره د څه رقم په عدد دی دا تقریبا مسلو ورو پورې ټول شمیره جوړیږي نو دومره کسان په دغه محل باندې سار وخت کې موجود نه و خدا د یعنی په انتون چې کوم ټول دغه ټول د سات دی نو هغه زمو سره دغه کله دې شریک کړی دی البته د دې چې په اړه باندې پوره تفصیلات وشم لا روان دي دا
صحیح ده صحیح شو ډیره مننه ډیره مننه
پوره تفصیلات چې راشه بابا اوریدونکو
ته صحیح شو ډیره مننه تم ځان خیال ساته اوریدونکو تاسو ته دغه پیښه په اړه دم په دم مونږ نوي تازه معلومات درکو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوس یو رپورٹ درته لرو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د واري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړکی د پاکستان هڅې ستایلې دي نوموړي هیله څرګنده کړې چې ډېر ضرب د تهران او ریاض اړیکې بیرته خشي نواز شریف همداراز ترهګر او سختدریزي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بدلي او پر ضد د ګډو هڅو د پر مخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی په دې ډاله پیښوره زموږ د خبریال رپورټ اورو
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ دا وری غوښتنه کړې او هیله خودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه واره شي نو موړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبرې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې کړي خاغلی شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پرمسته شوې شخړې اندېښمن دی د دې شخړې اواره سپیشل مشینو بالا وی ویل چې سیمه د محل د ترهګرۍ او سختري تل نورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي
یي بڑا ایک مقدس مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته په کار دي چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې مونږ لګیا یو تر سره کوي سعودي عرب زمونږ د موقف او کوشش تعریف کړي او هم د راست تهران زمونږ حساس تایل دي نو ما په دوه هیوادونو کې زمونږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلې ده دا یو داسې وخت دی چې مونږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه تر هغه یو سخت درې زیاده او مونږ به د جګړه کې هله کامیابی کوو چې مونږ ټول یو موټه او متحد شو پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د شنبه پر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ لخر جنرال احمد شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوړ خيزو او د سیمې په امنیتي وضعیت سره خبرې کړې دي خبر پاڼه کې خغلی رئیس شریف تر هغه یو نړیوال غوښ بللې چې د سیمې د ناکرارۍ پوره ورته لري او د مخنیوي لپاره پرګټو هڅه ټینګار کړي دي
د یادونه وردا چې سعودي او ایران تعلقات تر غوسته خراب شول چې ریاض یو شیا عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چانو پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری بریدو کړ او هغه وسېزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملوار له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د پېښور نه به زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. په پېښور کې 12:00 شوې د غرمې اورېدونکو د شاهین بونیرینا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج وان جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه 40 بریدګر وژلي دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشو. د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې قانون نه دي رضا شوي. اسلام آباد به د فروری په 6 نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګری ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوښه 3500 کسان غلامان کړي دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ونه په بغداد کې لا درکشي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راته د پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی وای.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالۍ لپاره جوړ کړی شوی سلور ملکی رابطه کمیټې ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړي چې هغوی له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موخه د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطې او په پاکستان کې د امن د بحالۍ اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر سهده سمه ده خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم په خپل د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي او دا هم چې پاکستان به شکا تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې ده. دریا اخر کې وایي اوس ښکاري داسې چې د سلور ملکی کمیټې یو خاړخته روانه ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپڼ خپل ادارې کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی خو په پاکستان کې وکدل شي نو معاملې بل رنگ ده. دلته په ګډ ګډ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبي کوي خو چار دي د خیبر په خواخوی چې انتظامیه یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلی نکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پښتونخوا ته ورسول شي. ادارې اخیری کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي ورته وایي چې خپل دندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغه ټاکل شوی نیټې دوستو پغټ پیمانه اپریشن شروع کړی او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوايانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اردنکو امریکای فارن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوی نوی کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز او سپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه واد د ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د بادشاه زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل تر څو د سیمه ایزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی، ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړ وي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخترعه شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل، له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوی نوی کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنی دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې واوسیږي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانې ولیکنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ګل پر ورځ لوی مدیر راهیسې د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا د دغو ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوي پلان نیوکې کړې دي او هغه غیر قانوني بدللی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا یې اداره وه چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې یې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو، لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پر وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه بیا څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړه شي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغه کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تکلار ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې دی نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي، نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي، نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چی بینده شد گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بیشک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیرا
زوش تو مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسؤلیت اخیستی دی، د دوی کار زید او نقیزې پایلې لري. د دغه جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. د وایي دغه ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیویي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زد او نقیزې پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې یا خالیګاوې هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډیر وخت تیروي، چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندوز وکونو ورتیا وستایلې دي او هغه دوی پېښې یادې کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد شوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دوی وایي ډیری سرتیری د تیښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیری پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپتري ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلا مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅه په درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سیشنبه پر ورځ په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په وغونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین لدې کابل وستایل چې په لګو او محدودو امکاناتو د خلکو سولېز ژوند او د هیواد پولې ساتلې دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړل چې ولسونه د دوی ملګري دي او د تیر په څیر به له دوی سره یو ځای د خپل هیواد پولې او امن وساتي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه له دې کبله وسایل چې په لږو امکاناتو د نظام او د خلکو د سولې ژوندانه څخه ساتنه کړي او په دې جګړیزو حالاتو کې د ولس ملاتړ خپل کړی دی. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیری د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیری خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاصه شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخیری سلګۍ دی، ولی بیا هم ملګری ته دا نارې وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څرنګه کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډیروالي شاهد وو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی راغل په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څخه خواره زایا خور
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو د اردن کو بلوچ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړه انتقاد کړی دی. بلوچ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوکټی زوی جمیل بوکټی وای پر دې سربیره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویان د خبره ردوی او وای په مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی جمیل بوکټی وای د کوټي عدالت تر فیصلې وروسته وست خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوکټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه سوال چې د یتمه لرله. جمیل بوکټی وای وسلوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وخی چې په پاکستان کې عدلیه او نور اداري ازادي نه دي.
ایک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک عدالت
عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوا ده د یو منټ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوکتی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نشوي. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړي وي خو هغوی هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی یې کولې چې د اکبر بوکتی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما پخوا هم ویلی وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیچ چا د خیر تمه نه کوي، نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته ښودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته، نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوڈیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاندا آسیا اسحاق وایي د مشرف پر ضد ټولې مقدمې سیاسي دي او دا ردوي چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بکتی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا ده چې د اکبر بکتی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټولې مقدمې سیاسي دي. دویم دا مقدمې د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړې شوې دي، او بل دا مقدمې په سیاسي میدان کې د یېرې له کبله جوړې شوې دي، ځکه چې دا ټولې مقدمې هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته د ستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلی وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري وو چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږیز کال کې د پاکستان فوج په عملیاتو کې وژل شوی وو. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د پلار ووژل شو نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلیو استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرې دوه استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، د هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر اخترجان منګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا نه دی اوریدل شوی. پر چا چې د قتل داوا ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف ورکړل شي.
اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلیو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف عمل ونه بدل شي. خو تېره ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریتي کونسل پر دغه بیان نیوکه وکړه. تفصیل هم له پیښور د غلام غوث پر رپورټ کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخنیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 13 کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکه دا یو جنې
شناختی کارڈ جوڑی گی 18 سال کی پکار دے چدا جنے کمی ہوتے ایک دے دام 18 کال شی سان چے دمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مگا وڑو چے دے ایج باندے متفق شی
ہم پدی لڑکی 13 ورس پ پیخور پریس کلب کی د پختونخوا سیول سوسائٹیز نیٹ ورک پنوم د مدنی ٹولنو د سوری لاندی پا یو خبری کانفرنس کی د یاد ټولنی مشر قمر نشیم مشال ریډیو ته وویل چې په کومرۍ کې د ودونو د مخی نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامی نظریاتی کونسل راپورته کړی ده او د یاد ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازی کول غیر اسلامی ګرځولې دي
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامی ممالکو کانفرنس شوی او پغې دواړو کې ډیکلریشنز پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د خاتمه حواله سره کوم چې د اقدامات کوي نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده نه د اسلام سره موافقت کې دی او د دې خلاف خبره کول ګناه ده نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده
د ماشومان د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرلی خان اپریدی وای په کومړی کې د ودونو د مخینولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپل هلی ځلې توند کړی دي
فاټا کې موږ یو کمپاین شروع کړو نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته حکومت اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 14 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 14 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سخت کړی شوی دی خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وای
مونږه جی آی تم او مولانا فضل الرحمن کمیو ګروپ دی هغه تم او نور سونه چې اسلامک پارټی دی هغه تم مونږه ریکوست کړو چې مونږ سره یو ټیبل باندې کینی کې بیا بات کې شو کې احتجاج کې بیا مسئلے مسائل جوړی نو ما چې آپس کې کینو او دې باندې خبرو کو بیا دا بل پاس کوجی
د یادونې وړ ده چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منزورولو هڅه شوې و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منزورولو نه سلا شوې ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کولا غرسته چې مشال رادیو په جنوبی وزیرستان کې شوی یو بمی چودنه کې د نازمینی په نوم دی وی ماشومل جلای په د پخې زاکیدو خبر ورکړ د دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون د غې د درملنې لپاره د ډیر اسماعیل خان یو شخصي روغتون ته ولاړو د دغه ماشومل کورونا سره د مالی مرستو اعلان وکړ لسیمه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کښې د سولی وزیرستان بار وان اوسېدونکي نهه کلنې نظمینې چې کومې څو ورځې مخکې خپله یوه پښه په مځکه کښې خوندي بم په چاودنه کښې بایللې وه پښتنې ته ورغی او 50,000 نغدې کلدارو ورکولو نه علاوه یې د نظمینې د علاج د ټولې خرچې ورکولو اعلان وکړلی په دغامو کې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
د مشال ریډیو زه شکریا ادا کوم چې هغې مونږ ته د دې اطلاع راکړه چې داسې واقعیا شوې ده او یوه ماشومه جینۍ دی هغې خپله یوه خپه بایللې دی په دمکې کې زه د ده چې کوم فیملی کسان دي هغې سره افسوس اظهار کوم او زه دلته دا اعلان کوم چې دې په علاج باندې چې څومره پیسې لګي هغه په دې هسپتال کې وي او که دې نه علاوه پېښور یا اسلام آباد په هسپتالونو کې دې خپې جوړولو دپاره څومره پیسې لګي نو هغه به انشاءالله ټول پولیټیکل ایڈمنسٹریشن برداشت کوي اوس په دې ټایم باندې د علاج روان ده زه د فی الحال 50,000 روپۍ ډاکټرونو سره جمع کوم
د نظمینې پلار وویل
زما نوم عزت خان د پولیټیکل ډېره شکریا ادا کوم چې هغه میش ته روغی او دغه لیر لکه یمو بیخي خوش شوي هنه یعنی زه د ده ډېره شکریا ادا کوم
وړوکې نظمینې د پولیټیکل ایجنټ ملاتړ په دا رنګ وستایه
بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني پولیټیکل روغلی دی چې د مو پښتنه وکړه او علاج یې مرو تم مفت کا
دا دے ہاں یادوی چ پدغے موکے دے مشال ریڈیو پر نشاندہی پولیٹیکل ایجنٹ دے سلی وزیرستان لدا میدان سی میں وہ سے دون کی محمد علی شاہ منخیل چکم دماغی توازن بالالائی دائے کورتا ہاں وارا غائے او دا غوارو بچونتا یہ لزرا نخت کلدار ورکولو سرا دے محمد علی ہاں دے مفت علاج اعلان وکڑلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري
د باختر